द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
درنو اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم پسر که پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لندیسته په پا پاکستان کې د سترې محکمې له پریکړې سره سم د مخکنی لومړي وزیر عمران خان تر مشرۍ لاندې د تحریک انصاف ګوند لاریون د اسلام آباد دی چوک ته روان شوی او قریشي ادعا کړې چې تر اوسه د پولیسو په ډزو کې دوی 15 کسان وژل شوی دي. د افغانستان په بلخ او کابل کې د شوې چاشمې د ورځې په چاودنو کې لکتر لکه 14 کسان وژل شوي چې نه یې په مزار شریف او 15 په کابل کې دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د شوې چاشمې په ورځ وویل د روس سره مذاکرات ته تیار دی، خو یوازې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نیغ په نیغه خبرې غواړي. د خبرونو تفصیل پاکستان د مرکزی حکومت تر مخنیوي وروسته سپریم کورټ امر وکړ چې د مخنیوي وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند لاریون ته د اسلام آباد ایچ 9 سیمې ته پرېښودل شي، خو عمران خان خپلو پلویانو ته د سپریم کورټ د امر خلاف وویل چې حساسې سیمې ډي چوک ته ځانونه ورسوي. د پنجاب په حسن العبدال سیمه کې د لنډې دمې په وخت عمران خان یو ځل بیا د شهباز شریف حکومت له بهره راوړل شوی وباله او ویل تر څو چې د نویو عمومي انتخاباتو نیټه نوی اعلان شوی احتجاج به یې روان وی. د شروع چاشمبې په ورځ د پاکستان له لویو خارونو د تحریک انصاف ګوند د پلویانو قافلې د اسلام آباد پر لور روان شوی، خو وای پولیسو د حکومت په وینا په لارو کې ورته خندونه جوړ کړي او د دوی پر کارکونکو یې اوخکې بهونکي ګاز کارولای. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله وای عمران خان د سپریم کورټ د امر سرغړونه کړې ده چې خپل پلویان یې ډي چوک ته وربللې دي. رانا ثناء الله په یو بیان کې پر عمران خان تور لګولې چې وای هغه کله هم د حکومت عدالت یا ادارې درناوی نه کوي. د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د بهرنیو چارو مخکنی وزیر شاه محمود قریشي وای پولیسو د ملک په بیلابیلو خارونو کې د دوی پر پلویانو ډزې کړې دي او وای 15 تنه یې وژل شوی دي. پولیسو حکومت او نور سرچینو لا د شاه محمود قریشي دغه داونه د تایید کړي چې ګوندې د ګوند 15 تنه یې په کراچۍ اټک او لاهور کې له پولیسو سره پنختو کې وژل شوی دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پلازمین اسلام آباد لور ته د لاریون کولو په ترڅ کې د می له څلورشته منې څخه مرکزي حکومت د لاریون د مخنیوي لپاره ټولې لارې تړلې دي او له دې عمله د خیبر پختونخوا خلک له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د پیښور یو خبريال زاهد عثمان ډیوی ته ویلي په زورګونو کسان د لاریون له لاسه په لارو کې سر شوي دي چې زیاتره یې مسافر دي او له یو ځای بل ته سفر کاوه. بل پلو د تازه میوو او د ترانسپورټ اتحادیو مشانو هم ویلي چې د دوی روزګار هم په ټپه درېدلی ځکه په موټروي او نورو لارو باندې سفر کول سخت شوی دي. د افغانستان په بلخ او کابل کې د شوې چاشمبې د ورځې په چاودنو کې لکتر لکه 14 کسان وژل شوي چې نه یې په مزار شریف او 15 په کابل کې دي. راپورونه وایي چې د مزار شریف خار په 15 لسم او 14 حوزو کې چاودنې شوې. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند آصف وزیری ویلي دي چې په دغو چاودنو کې لکتر لګه نه تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د وزیري لخلي لیکلي دي چې درې واړه چاودنې په هغو ملي بسونو شوي چې خلک لیکتبي. نوموړي وویل چې د پیښو په اړه تحقیقات روان دي خو نور جزئیات ورنکړل. په همدې حال په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي هغوی ته 22 ټپیان انتقال شوي چې 15 وار له مخه مړه شوي وو. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان خالد زدران وایي چې چاودنه په څلورمه حوزه کې په یوه جومات کې شوې ده. هغه امریکا غږ ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو په اساس په دې چاودنه کې 2 تنه ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې د دغو چاودنو پړه چا په غاړه نه ده اخیستي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان باندې د طالبانو له قبضې راوروسته د اکثرو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان ډلې اخیستی دی. امریکا د ټکساس په یو لومړنی خوندزی باندې د مرګونی بریټ په اړه د شوې چاشمبې په ورځ غمرزي وکړه په کوم کې چې لکتر لګ نو نس ماشومان او دوه خوونکي وژل شوی و. د امریکا په تاریخ کې په خوندزی یو باندې د بریټونو په لړ کې تر ټولو خونړی پیخه بل کیږي. د پیخه د ټکساس د یو والدی په یو کوچنی خار کې شوی چیرې چې د چارواکو په وینا یو تلسکلن هلک لومړی په خپل کور کې خپل نیا وشتلې او بیا یې موټر له خوانځي سره جنګولې او په خوانځي نه نوته او پس د کوونکو یې دزې کړې مخکې له دې چې د پولیسو لخوا وبښل شي. د پولیسو یو چارواکي سینن ته ویل چې د راب خوانځي ټول قربانیان د څلورم ټولګي زده کوونکي وو. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د شوري چرشنبي پورې ژوبیل چې دی له روس سره مذاکراتو ته تیار دی، خو یوازې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نیغ په نیغه خبرو لپاره. زيلنسکي د نړۍ اقتصادي فورم ته د ویډیو لاري خبرو کې ویلي چې لشخړې څخه د وټلو لپاره د ډیپلوماټیکي لاري مندل شونې دي کچېری پوتین په حقایقو باندې پوهیږي. زيلنسکي زیاته کړه د خبرو لپاره لمړنۍ ګام بداوي چې روسي ځواکونه بیرته هغه سیمه ته فشار شي چې په اوکرين د فبروري له يرغل څخه مخکې پکې پراته و. په دې وروستۍ اونۍ کې د داسې خبرو اترو هیڅ څرک نه لیدل کېږي چې جګړه پرې پای ومومي او هر لورې په بل باندې تور لګوي چې خبرې نه غواړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو، دا وایس اف امریکا دیوا د خبرونو مواردل او سم راځو د مهمو راپورونو په لور. په پاکستان کې د ستر محکمې له پریکړې سره سم د بخښنی لومړي وزیر عمران خان تر مشرۍ لاندې د تحریک انصاف ګوند لاریون د اسلام آباد ډي چوک ته روان شوی او قریشي ادعا کړې چې تر اوسه د پولیسو په ډزو کې د 25 کسان وژل شوی دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد څخه د الیاس خان پر راپور کې اوري.
په داسې حال چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند لاریون اسلام آباد ته را رسیدلې ده، وفاقي حکومت د عین شک 215 سل به اختلان دي په حساس سیمه ریډ زون کې د پوسټ پر ځای کولو منظوري ورکړې ده. د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله ویلي
ډیپلوماټیک انکلیو پارلیمنت پرزیدنٹ هاوس پرائم منسٹر هاوس سپریم کورٹ کی بلڈنگ باقی ساری جو اس قسم کی انتہائی حساس بلڈنگز ہیں اس کا انہوں نے چارج جو ہے وہ سنبھال لی ہے.
پوسٹ کا دا ریڈ زون حفاظت کا بھی چرتا چھ پارلیمان صدارتی مانئی سپریم کورٹ وزیر اعظم ہاؤس اور انتہائی حساس ودانی دی اور دوی خپل ذمہ واریاں نے اخستی دی. دو ویل دا پوسٹ نہ علاوہ رینجرز او پولیس با د پایتخت نور سیمو حفاظت کوي. رانا ثنا الله اویل عمران خان د سپریم کورټ د امر سرغړونه کړی دا چې خپل پلویانی حساس سیمه ډی چوک ته وربللې دي. یو شخصي ټلی ویژن سره خبرو کې رانا ثنا الله اویل سپریم کورټ تاریخ انصاف ته په ایچ 9 سرینگر های وے سړک باندې د جلسی مشروط اجازت ورکړې او تورې لګولو چې عمران خان کله هم د کوم عدالت یا ادارې درناوی نه کړی. د کورونو چارو وزیر تور پورې کړی چې تاریخ انصاف غنغړو د اسلام آباد ډی چوک ته پلارا په بلیو ایریا کې ونې سوځولي او ودانو ته تاوان اړولې دي. په ځایي میډیا او ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې دي چې پکې بیلابیل خارونو کې د پولیسو او قیدیانو موټرې سوځول کېږي او ورته زیان اړول شوی دی. د اسلام آباد بلیو ایریا کې د یو موټر سوځولو او د یو شخصي بینک ای ټی ایم لوټ کولو پیښه هم رامینځته شوې او د رپورټونو تر مخه د پولیس لخوا د تاریخ انصاف په پلویانو پوخ کې بوین کې ګیسونه کارولو سره د دوی یو شمیر فعالان ټپیان شوي هم دي. د پنجاب حسن عبدال سیمه کې عمران خان پلو پلویانو ته زیر ورکړو او وی ویل چې سپریم کورټ پریکړه کړې چې د مارچ کوونکو په وړاندې به هیڅ رقم خنډا نشي اچولې او زموږ فعالان به نشي نیولې. عمران خان په خپلو پلویانو غږ وکړو چې ڈی چوک ته ځانونه ورسوي او تر سوچې د نوي عمومي انتخابونو نیټه نوي اعلان شوي احتجاج به روان وي. د سپریم کورټ په امر د حکومت او تاریخ انصاف وړو ترمنځ د خبرو اترو دور بغیر د څه پرمختګ ختم شو او د حکومتي ډلې یو غړي آیا صادق میډیا ته وویل سپریم کورټ ته دا وخت عمران خان لخوا د عدلیې د توهین نوټس اخیستل پکار دي او په دې اړه سمدستي فیصله ورکول پکار دي. د پی ټی آی مشرانو تور لګولې چې پولیسو د دوی په سونو پلویان گرفتار کړی دي او په خزو بریدونه کوي، نو په داسې حال کې له حکومت سره هیڅ ډول مذاکرات نشي کېدی. د اسلام آباد پولیسو هم په خپل ټویټر پاڼه خبرداري ورکړې که چا حساس سیمه ریډ زون ته د ورتګ هڅه وکړه نو په سختۍ سره به مخه ونیسي. پولیسو د پی ټی آی له لاریون کوونکو غوښتي امن دې نه خرابوي او په کاڼو د پولیس له ویشتلو او ودانو له زیان اړولو دې لاس واخلي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د پلازمین اسلام آباد لورته د لاجون کولو په ترڅ کې د مېل سلرستمې نیټې څخه مرکزی حکومت د لاجون د مخربي لپاره ټول لارې تړلې دي او د دې عمله د خیبر پختونخوا خلک له سخت ستونزو سره مخ شوي دي. د پیښور یو خبريال زاهد عثمان دیوی ته ویلي دي په زورګونو کسان د لاجون له لاسه په لارو کې سار شوي چې زیاتره یې مسافر دي او له یو ځایه بل ځای ته سفر کاوه. په دې اړه نور حال د دیوی خبريال فرید شنواره راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا په اسلام آباد کې د لاریون اعلانول ورسته او د په نتیجه کې د لارو تړلو د لاسه خلک د یو خار نه بل خار ته په تور تو کې یو شمېر ستوند سره مخ شوې دي او خلکو کاروبارونه هم په ټپه ودرېدلې دي. د خیبر پختونخوا ترانسپورټران، فروټو کاروبار کوونکي او خبريالان وایي د تحریک انصاف ګوند د لاریون مخنیولو په لړ کې مرکزی حکومت لخوا په خور اسلام آباد او لاهور موټروې تر څنګ نورې لارې تړل شوې وي. د پیښور یو خبريال او لاریون ریپورت کوونکی زاهد عثمان وی او وی ډیو توای 13 ساعتونو نه داسې ښکاری چې خیبر پختونخوا او خصوصي توګه پیښور د ټول پاکستان نه کټ شوی دی.
او خیبر پختونخوا 13 ساعتونو نه داسې والا کوم حاصل کیږي د ټول پاکستان نه کټ و درې روډونو د خیبر پختونخوا پنجاب ته دتلو هغه درې وړه بندو نن هم سره کتان ملاو شو دغه فلایټ وو سعودي عرب ته هغه غریبانو درې وړه روډونه بندو ما چې خن د 2 3 بجې هغه فلایټ وو نو هغه 12 بجې پورې الته کې ثوابای کې ولاړ روډونه بندو نو دغه فلایټ په نن ځای شو ځکه چې ما اوس مونږ لکه نه یو رسیدل شپې نه نه هغه بجې د هنیم اسلام آباد ته راورسیدل نو هغه فلایټ دې شو دا خو یو کې چې موږ مخامخ څومره خلک به متاثر شي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند لاریون مخنیولو په لړ کې مرکزی حکومت لخوا د پیښور اسلام آباد موټروې کې ځای په ځای کانټینري اخودل شوې وي. د لارو تړل کې دوه د لاسه د خیبر پختونخوا نه سفر کوونکو په زرګونو شمیر کې مسافر خپل ځایونو ته رسیدو کې مشکل سره مخ شول. د خیبر پختونخوا د فروټو اتحادیې مشر مشتاق نورانی وی او وی ډیو ته اویل د پنجاب، سوات او نورو ځایونو نه فروټ په خبر ته نه را رسیدو د لاسه مارکیټ کې فروټو بای برا تلې دي.
مطلب دا چې د پنجاب فروټ راځي د پختونخوا ته یا په خبر ته راځي او د په خبر فروټ ځي پنجاب دا نو کدا د درې ورځې مونږ ګورو نو دا دوره جنن خو بازار کم مارکیټ چې د فروټو هغه ډیر تیز او مطلب دا روټونه ډیر تیز شي چې د پیښور او فیدرا او چې د پیښور کما اندوانه چې شروع شوی و نو ځکه د پنجاب اندوانه نو راغلی دا نن چې کوم لوکل اندوانه دا غیر ډیر تیز ځکه د پنجاب نو راغلی او موږ چې کوم هغه مارکیټ ته نو راځي دا چې دی نو دا مونږ رټ کما پټې چې 500-500 روپے خرچي دا غنن پشپاړه 100-1400 خرچي دا.
د خیبر پختونخوا د ترانسپورت اتحادیه غړي وای د 13-2 ورځو نه د احتجاج په نتیجه کې روزګار په ټاپه ودریدلای او د لارو تړلو د لاسه یې گاډي ودریدلې دي. د یادې اتحادیه مشر خان زمانه پریدای وای په زرګونو شمیر کې سورلو گاډو ودریدو د لاسه مسافر هم تکلیف سره مخ شول او دوی روزګار هم اغیزمن شو.
دا د پرونه راسي دا کمانګا مچ جوړ شوی دا کنه طریقې انصاف نو په دې باندې زموږ د پرونه نن سر ډیر ټرانسپورټ تبوی وشو ډیر نقصان هم شو پکې یاره تقریبا چې لګوک ته 5000 ګاډي وي زموږ متاثر شو دې طریقې انصاف په درنه کې زموږ 5000 ګاډي ولاړو.
د پاکستان سپریم کورټ د مې په 15مه د لاریون په اړه قضیه اوریدنې په محل اسلام آباد کمشنر ته امر وکړو چې تحریک انصاف ګوند د لاریون ته د اجازه ورکړي او د لپاره د متوادلو انتظاماتو بندوبست وکړي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. غواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د پښتون افغان امریکا دی ودا نړیوال ورسپانو ته د پټن په برخه کې د پاکستان پروان سیاسي بحران باندې د پاکستان د انګلیسي ژبې ورسپانی مطلب در سره شریک کړو چې زموږ همکار مختار خلیل تیار کړي.
د پاکستان په موجوده توجنو سیاسي حالاتو او د حکومت د مخالفه مشر د پخوانی وزیر اعظم د عمران خان لخوا خپل لکونو مرستيالانو سره د صدر مقام اسلام آباد په لوري د مارچ کولو د اعلان نپس پر راپورته حالاتو د پاکستان د انګريزي ژبې ډان اخبار خپل یو تفصيلي اداریا کې بحث کړي دي. ډان اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکي چې پاکستان کې د جاري سیاسي ناقلاري پرانا کې تجزیه نگارانو او په سیاسي حالاتو پویو دانشورانو پیشنګوي کړې ده چې پر راتلونکو هفتو کې په ملک کې نور زیات الغو تلغو جوړيږي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د اسلام آباد په لوري د لکونو خلکو د مارچ کولو په خپل فیصله تر دې دمه پورې ټینګ دی. اخبار لیکي چې پر اتلونکو ورځو کې به سپیخیږي، د دې په اړه کې صرف قیاسونه لګولې کیږي او هغه دا چې عمران خان به صدر مقام تر هغه پوری محاصره ساتي تر سوی چې حکومت نه د سم دستي انتخابونو کولو فیصله نوي اخیستي. خو ښکاري نه چې داسې به وشي، حکومت به خپل عملداري قائم ساتي هر کله چې عمران خان او د ملګرو لبه د معاملې وګډول وي، او کې دې شي چې دوی طرفتو افتو پوری اسلام آباد کې کینی او د صدر مقام زیس روزګار پټپه بند اوساتي. اگر کدا ټول هر سبه دوی سخته سوزون کې ګرمای کی کوي او په دې کې به ورسره نو خود زړو مالدارو یارانو مالی مرسته حاصلوي او نه به د پردي شاته د د حکومت او سیاست نه فائدې پورته کون کې نادیده قوتونه د سره ملګری وي، ځکه چې نادیده قوتونو ته خو عمران خان د لانګ مارچ د شروع کولو نه وړاندې خپل یو بیان کې د بی پرې یعنی د نیوټرل اوسېدو غږ کړی دی. ادارې لیکي چې تحریک انصاف پارټي او د عمران خان مرستيالان باید چې ځانونه یو لوی ازمیخت تیار وساتي او د خپل مشر یعنی د عمران خان د حقيقي ازادۍ د مقصد د حصول لپاره ثابت قدم وسي. دا خبر لیکي چې د جمعیت علماء اسلام د مشر د مولانا فضل الرحمن او د پیپلز پارټي د مرکزی لوی سکرتر د نیر بخاري پشان حکومتي اتحادیان خو حکومت له تسلای ورکي چې د وار خطا کول هیڅ ضرورت نشته، ځکه چې په قول د دوی لانګ مارچ بنا کام کیږي ولې چې عمران خان به د خپل خوخي د عوامي بهیر پر راجمع کولو کې پاتې راځي. او دا په دی وجه چې د عمران خان د تیرو درینو مقالو ناقص نظامی حکومت او بدترینی اقتصادي پالیسۍ لا خلکو ته یاد دي. خود حکومت د مرکزی پارټۍ د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند اعلی مشرانو د مولانا فضل الرحمن او د نیر بخاري په دی تسلو زړه نروچتیږي. د تحریک انصاف لخوا د لانګ مارچ د اعلان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند لخوا سخت ردی عمل د دې خبرې اشاره ده چې دوی د عمران خان د هرې اشتعال انګیزه د سخت جواب کولو پوخ نیت کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله په صفاتکو کې ویلي دي چې د به د پی ټی آی د اړیګړي په جواب کې د توقعونو زیات طاقت استعمالوي. رانا ثنا الله خپل یو تازه بیان کې ویلي دي چې زه غواړم چې عمران خان جیل ته واستوم چې دا شان د ملک سیاست د دنه پاک کم. رانا ثنا الله تر دې پوری ویلي دي چې زما حکومت او اتحادیانو مال اجازه راکو نو د پی ټی آی یو کارکون به اسلام آباد ته تلل خلوې خبره ده، د کور نه به هم رانا رو نزی. خودان لیکي چې د مسلم لیگ نون ګوند له طرفه دا قسم بیانونه د نون ګوند په جمهوریت کړو وړو تور داغونه لګي. دان خپل اداریه کې نور لیکي چې د پی ټی آی د آئینی او جمهوریت حق دی چې امنناک مارچ وکي او تر سوی چې زړه غواړي اسلام آباد کې خپل پرلط وغځي. دا به د حکومت او خيارتیاوي چې اس بي سي د پی ټی آی مرستيالانو سره کر اړم نکي. دان عمران خان له هم مشوره ورکړی دا چې د لانګ مارچ په موقع خپل مرستيالان رانکاري او سرکاري مال جیدات ته سان رسول ته پرینګ دي. عمران خان اسلام آباد کې سوکال وړان دي، خپل اوګت پرلط کې د پاکستان ټلویزیون په هډ کوارټر حمله کړی و، پولیس سره هم لاسونه چولی وو او په پارلیمنت د ورختوي هم کوشش کړی وو. خدا وخت حالات په ګرد ملک کې کړو جلسو ته د عمران خان د اور لګونکو تقریرونو له سبب ډیر توجن دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com، ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
درنوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده د افغانستان په اړه هم یو راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یا سکیورټی کونسل د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو خزو او جنو د اساسي حقوقو او ازادۍ په وړاندې د خندونو جوړولو او بندیزونو لګولو پر سر ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د تفصیل یې زموږ له همکارې منفه شهید څخه اوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د می په څلورشتمې جاری کړي بیان کې د طالبانو په دغه اعلان جوړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې طالبانو خځو ته ویلي هر ځای کې به خپل مخونه پټ ساتي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د تیر زیارت یا پنځشنبې په ورځ چې د می 19 نیټه وه په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له افغانو رسنیو غوښتي چې په ټي وي باندې خزینه کارکونکي دي د خبرونو پر وخت خپل مخونه پټ کړي. په ټولنیزو رسنیو دغه عمل ته سخت غبرګون ښودل شوی. امنیتي شورا ویلي دي د طالبانو لخوا بندیزونه چې د تعلیم یا زده کړو ته رسایي، روزګار، ګرځېده او په عام ژوند کې د ښځو پوره برخه اخیستل محدودوي، دا د طالبانو لخوا د نړیوال ټولنې د هیلو او د طالبانو د افغان ولس سره د کړو ژمنو سره په تضاد کې دي. امنیتي شورا د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د افغان ښځو او جنکیو په بشري حقوقو او بنیادی ازادۍ په وړاندې تازه لګولي بندیزونو پالیسي بیرته واخلي او په دې خبره یې ټینګار کړی دی چې خپل ژمنې پوره کړي او زر تر زر دی د ټولو جنکیو لپاره خوندي بیرته پرانیزي. د طالبانو حکومت په دریوشتم مارج د هلکانو او جنکیو لپاره د ثانوي تعلیم لپاره خوانزی پرانستی خو لا چې درسونه پیل شوې نه وو. د طالبانو حکومت امر کړی و چې د شپږمې ټولګۍ نه لوړې زده کړې د جنکیو پر مخ بیرته وتړل شي او دوی بیرته کورونو ته لیږلي وي. او د طالبانو د تعلیم وزارت ویلي کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره سمه جامه طرح شوه او د اسلامي امارات د مشرتابه حکم وشي بیا به خوانزی او لیسې بیرته رسمن پیل شي. امنیتی شورا په افغانستان کې په بي ثبات سياسي، اقتصادي، ټولنيز او امنيتي چیلنجونو او ننګونو هم ژور اندېښنه څرګنده کړې ده کوم چې د افغانانو په ژوند اغیز کوي او په ځنګړي ډول پکې ویل شوې دي چې په عام خلکو تر هغه بدون دوام لري، مذهبي لګکي او نور پکې پنهه کیږي. امنیتی شورا یوناما ته ویلي چې په افغانستان کې روان حالات ساري او امنیتی شورا پی خبروي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو په سمدستي ډول د امنیتي شورا ته خبرګون نه دی ویلې. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
د بلوچستان د شیرانی ځلې اوسېدونکو وایي د کیسې غره یا کوی سلیمان د جلغوزو په ځنګل کې لګیدل او کاپو شوی خودنن هم لوګي لیدل کیږي. بل ورته د شیرانی ډیپټي کمشنر وایي په ځنګل کې د سکروټو په سړولو کار روان دی او مرستندوی کارونه لا هم دوام لري. نور حال د بلوچستان څخه د ریبي خبريال حافظ الله شیرانی راکوي.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې ترمنځ د کیسې غره یا کوی سلیمان د لګیدل اور اړوند پرون د نه یا سې شنبې په ورځ د شیرانی ځلې ډیپټي کمشنر اجاز احمد جعفر و وی او ای ډیوا ته ویلی وو چې اور ملکل سوې دی. خونن ځای خلکو ویلی د کیسه غره په شرغلی سیمه کې لوګي لا هم لیدل کیږي. د کلی سورلکی اوسیدونکو ملک عبدالستار شیرانی وای اور کابو سوې خو پرون ماشام لمبي لیدل سوي او نن لوګي لیدل کیږي او که هوا راغله دوی ویره سرګندوی چې اور بیا ونه لګیږي.
ماته بالا تاسو مردا ریکوست دی سهار مم هغه احتجاج کړی دی شورور د ایران کم جهاز راغلی دی دا د دوباره بیا پر وراست روغو د پاکستان دا جهاز ندی په امرجنسی کې د لی په پاکستان کې نو نن دم یو اړ پر وراست او به د پرو پاشي سبا دم پر وراست ما پرغو پوری د امرجنسی ناپیزوی سی د دې شی روکتام نه یوسه او بنیاټ نه وختل.
د ضلع شرانی مرستيال کمشنر اجاز احمد جعفر په دې اړه لړی وسره په خبرو کې وویل امدادي کارونه روان دي، مرستندوی ټیمونه پر موقع موجود دي. هغه زیاته کړه له ایران څخه د اور مړکولو لپاره راغلي جهاز لا هم موجود دي او نن به هم دغه جهاز پر سکروټو یا انګار او به پاشي او هلیکاپټري او ټول امدادي ټیمونه به تر هغه دلته موجود وي چې ترڅو پوری د ځنګل دغه اور په پوره توګه نه ومړسوي.
دلیدی یو شای هم ندی تللی لا ډیسټریټ غا ما په خپل اوس پر وځي سهار په هلی کې د سایت وزټ وکړی ایریال نو دوغستا دوه درې ځای باندې درې څلور ځای باندې دوغستا هغه کې یو ځای لري زیات دی دوغ لیکن هغه دات را دی چې دا غزه خطر نهسته.
د مرستال کمشنر په وینا د کیسی پغره لمړی اور پر 9 مئی او دویم اور پر 13 مئی د خیبر پښتونخوا لوري لګیدلې وو چې بیا د بلوچستان د ضلع شیرانی د زنګوزوی و ځنګل تر رسیدلې او زیات تاوان رسولې. هغه وایي چې د لمړی اور لامل معلوم شوی او هغه د تندر یا آسمانی بجلی لویدو لوجه لګیدلې وو، خو د دویم اور د لګیدلو په اړه لا دوی معلومات راغونډوي. د مرستال کمشنر په خبره د اور لکبله درې تن مرسیوي او درې ټپی سوي هم دي. هغه زیاتوي د ځنګل د ونو او نور تاوانونه به له اور ملکولو پس معلومیږي. د ملګرو ملتونو د خوراک او زراعت محکمې له لوري په بلوچستان کې د زنګوزي پروژې مشر یحیا مساخیل وډیوته وویل د کیسی غره د زنګوزو ځنګل پر شپږ زره هکټره دی او دا ځنګل د کال درې نیم ارب روپۍ حاصل ورکوي. د مساخیل په خبره څو ورځې وړاندې چې اور لابل وو، د دوی په لومړیو پلټنو کې دا ورته معلومه شوې وه چې د ځنګل 15% برخه سوځول شوې ده او اوس په دا برخه زیاته شوي وي او په دې اړه نور معلومات هم راټولوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا کوټا.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
پورا پورنم وګړه د اوس هم یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د تیر اپریل په یو کم دیرشم تاریخ د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د عالمی لوزنامې په عمل کې دراتلو 25 کال پوره شول. هر کله چې د کیمیایي وسلو د استعمال د لاسه خلک په ډیره ناترسۍ سره وجلې کیږي او دوی تر عمر پوری معذوره کیږي. په دې سبب عالمی برادرای په کال 1909 کې د کیمیایي وسلو په استعمال په مکمل توګه د بندیز لګولو فیصله وکړه. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچارډ میلز اوس خپل یو تقریر کې ویلي دي چې امریکای او نور ملګرو ملکونو دی دنیا نه د یوې محفوظي دنیا جوړولو په خنیت کړي دي او دوی د تیرو 25 کالو راشي په دنیا کې په هر ځای کې د هر ملک لخوا او په هر حالاتو کې د کیمیایي وسلو د استعمال د امکان ختمولو لپاره ډیر زړستړي کوششونه کړي دي. خود تیرو سو کلونو راسی د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د لوزنامې په لار کې ځینې مشکلات راپورته شوي دي. په دې لړ کې د شام عمل زړه دردونکې او افسوسناک دی. د شام حکومت په خپل بیګونا خلکو سو سوزله کیمیایي وسلې استعمال کړي دي، خو د شام د دې حرکت خلاف په بین الاقوامي سطح د اعتراضونو د راپورته کېدو نه پس د شام حکومت عقوبت په کال 2013 کې د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو په لوزنامه د سخت کولو تسلا شو او اعلان یې وکړو چې خپل ټولې کیمیایي وسلې به تباه کړي. خو سفیر ریچارډ میلز خپل وینا کې په دې افسوس ښکارا کو چې د شام اعلان نیمګړی وو. دوی چې شام د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو په لوزنامه د یو ریاست په حیثیت کې دسخط کړی دی، خو موږ ته د آزادو ذریعو نه اوس معلومه شوې ده چې په لوزنامه د دسخط کولو نه پس اسد حکومت په شام کې په خپلو خلکو لږ تر لږه 8 کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. حقیقي صورتحال د دین هم زیات ډېر بوګنون کېده. د دې واقعیاتو تحقیقات روان دي او د امریکای اندازه ده چې اسد حکومت په شام کې د جنگ د انخطون را پدې خو 50 زله کیمیایي وسلې استعمال کړي دي. خاغری ریچارډ میلز خپل تقریر کې زیاته کړه چې شام د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د لوزنامې ډیر سپکاوی کوي او د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو په تنظیم د جانبدارۍ الزامونه لګي، د تنظیم د کیمیایي وسلو په ماهرانو شکونه کوي او حقایق ته د دوی د صحیح تحقیقاتي لارې نه د گمراه کولو کوششونه کوي. د دې حالاتو په خرابولو کې د روس هم ډیر لوی لاس دی، ځکه چې روس د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د تنظیم کوششونه په سلامتی کونسل کې د خپل ویټو په استعمال بنګ بوزه کړی دي. د شام د حکومت په خپل ملک کې د کیمیایي وسلو د سوسو زله استعمال نسم دستی پس د روس چارواکو او د سوشل میډیا په شمول د روس د سرکاري اختیار لاندې میډیا د غلطو معلوماتو یو مهم شروع کو او د شام په حکومت د کیمیایي وسلو د استعمال د تورونو نه د دنیا د پام بل طرف ته د اړولو په کوشش کې دا الزامونه په نور چا د لګولو کوششونه شروع کړ. متحده قانونو کې د امریکای نائب سفیر ریچارډ میلز خپل تقریر په دې ختم کو چې امریکا یو ځل بیا په شام غږ کوي چې د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو په لوزنامه پوره په پوره عمل
کی پدې کې د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د تنظیم په کار کې د رکاوټونو نه اچولو او د کیمیایي وسلو د خپل پوره ذخیره د اعلان کولو خبرې هم شامل دي. خاغلی نائب سفیر دا هم وی چې امریکا روسته هم وینا کوي چې زموږ سلوک خلی د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د لوزنامې د تاله والا کولو د کوششونو نه لاس واخلي او په دې لړ کې د شام د ناجایز مرستې ملګرتیا نه روستو شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
درنو اوردونکو راپورونه مو اوریدل. اوس هم د بی بی شیرینی ځانګړي خبرونه تاسو ته پام راوړو.